السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په د یو ساعته پښتو خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړی نیمای کې اوري چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د چي د دی ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي. خپل خبريال سره په دې اړه باندې وغږیږو. همدارنګه زوري چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه نو یو شمیر نوري ولسوالۍ به هم سقوط کوي. البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده. خو تر څه مخکې خبرونه په نړیوال خبرونو کې چې وروسته خبري غوړې لال قاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلای دی. لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوښ شو چې سید کمال شاه عارف جوړ کړي.
پر سر کې د خبرونو سرچکه د بدخشان سمې چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشت وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو ټول چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې څلويشت وسلوال مخالفین وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. شاغلی ادیب زیاته کړه چې په وجل سو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي. نموړی ول چې د نشته پر مهال درې افغان سرتیری هم وجل سوي دي. د یمګام ولسوالۍ دوی اونې مخکې د وسلوال طالبان لخوا ونیول سو. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه څنګه دی ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهال په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سلورزنی کاري پلان د تشریح پر مهال ویل چې د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و.
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. بند ها یا زیر
دی وای تر دا مهاله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې دي. زموږ څارنه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و. شاغل عثماني زیاته کړه چې دا مهال د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي. د اوبو او انرژي وزارت دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر لوی ښارونه د برېښنا د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز په خانابد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده. د خانابد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو ټول چې دا نشته د شنبه ماښام راهیسې پیل شوی او اوس هم دوام لري. نوموړي ول چې په دې اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. په دغه نشته کې ملکی خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کارش میره نه ده معلومه. د یو بل خبر لمخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسول وسلوال ډلو ترمنځ په نشته کې د دوه ډلو څخه درې تنه ټپیان شوی. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي د یادی جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبل لشتر لږ 15 کسان مړ شوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. په سیبی شار کې چې د کوټي په جنوب کې پروت دی یو کس مړ سو او 15 نور هغه وخت به هوښ شول چې د تودوخه درجه 9.5 ته ورسیده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبل مړ شول. د ګرمۍ لکبل ته پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا ارزه اغیزمنه شوې ده چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه شوي دي. د هندستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي او 15 نور روغتون ته وړل شوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د شار په یو بیوزله ولسوالۍ کې خلک د پنځشنبه په ورځ له هغه وروسته ناروغ سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بیوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شراب وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بی غوري لکبل په موقت ډول خپل دندو لري سوي دي. په هندستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سوي شراب له عمله مرګونه عام دي، ځکه چې بیوزل خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړی نړیواله ورځ ولمانځله. د هندستان صدر اعظم نارندر مودي چې په ملګرو ملتونو کې د جون 28 د یوګا د نړیوالې ورځ په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوې ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ خپل د یوګا نالې چې هواره کړه. مودي ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی اثر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندستان سفیر اشوک کومار مکرجی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د فوکس اف یوګا is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او تاسو پر چاپیریال فشارونه او غشتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې لږ شي څه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار سول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبريال د ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایی ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواق په یو اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکاريږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادي احترام کوي لکه جرمنی چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبريال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهره یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهره په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشته الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلې دي. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامی عملیات وایند عبدی اسیس ابو مصعب رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمیر د استخباراتو ځواکونه وژل شوی دي. د ویل سخدرزو پر یو ودانی حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې و. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل شوی او د الشباب څلور غړی وژل شوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د دې خبرونو د بیا لوسلو لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورې چې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد کې موضوع زه ډېر خراب دی خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل څلور ورځنی کاري پلان بیان کړی. ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
در فرانسه در بحرانه چارو وزیر سبا لخبل ایرانی سیال سر در اتمی مسائلو پسر خبری کوی. در خبرانی دوی مینیمه دیره برخواه در روختی آجون ستمنی پروگرام تزنگری شوی. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز شهر درو ولسوالۍ لپاره رهیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتر ته نږدې د چهاردری په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهاردری سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمه تتللې ده او له هغه ځای لمر سره په ټلیفوني تماس کې ده. آریان سپ ستریم شپ خیر راغلی، په چهاردری کې وضعیت څنګه ده اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د چهاردری ولسوالۍ پولیس سره مچیر د افغان ځواکونو لمړی خط یا کمربند نورال ته سیمه کې د کندوز سیمه د چارواکو ویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسیدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي څو د ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه د جګړه روانه ده، نه روانه څنګه حالت ده؟
زکه خپل په سیمه ته تللی مال ته سیمه کې ما اوس پراګاندا ډزې ستدي په یو بل باندې د پیکار ډزې دي توپونو ډزې ستدي خو د سه شدیده جګړه نه روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې ول طالبان وژل سوي دي، یو شتنه ټپیان دي، همدارنګ د امنیتي ځواکونو درې تنه سرتیري وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي.
په کندوز کې دا څو سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي. لدې مخکې ګلته پسیمه و د کندوز د شتارچی سیمه و د خانابات پولیسوالي کې هم فکر کوم جګړه روانه او بیگاش په د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس هلته؟
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وخت باندې ډېر د چندخمن دي، همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو لدین مخکې ویلي و چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالۍ مرکز څخه نور ټول سیمه کې وسلوال مخالفانو په کنټرول کې دي چې دغه مسلې خلک ډېر پاندښنې کړي دي. همدارنګه تیر شپه د خانابات ولسوالۍ په خار کې د وسلوال د غیر مسلو وسلوال ترمنځ جګړې جریان درلود چې دوړو لورو په اول باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډیرو کورو باندې حسابات کړي خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویل، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتی دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولت چې ځواکونه نه دی ورستولي، دوی نه حمایت نه کوي، دوی په یوازې ځان جګړه کوي، د ولسی مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دا دا موضوع اته د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوي چې دوی دوه ورځې په چهاردری ولسوالۍ کې د ماسري په حالت کې په دې روژه کې دوی د کندوز سیمې چارواکو ته زنګ ویلو خبرداري ورکړې چې موږ د ماسري په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمې چارواکي ګرم بولي ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه رسول چې دا ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوو نوی رئیس چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځوکونه هلته برته ورغلی او کنټرول تر لاسه کړی دی. څنګه هلته ځوکونه ډیر ځای په ځای شوی که څنګه د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو چې نن سهار شپږ بجې دغه ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، څلس تنه خارجي اتبادي او څلوېښت تنه ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې ومورېدل چې په کندوز کې د چهاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري او ومورېدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ برته افغان دولت نیولې ده. هڅه به وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو او یا هم پوزی کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغه مخکې رازو د مشرانو جرګې نننې او اندېښنو ته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي. کچیر د هیواد امنیتی وضعیت ته پام ونشي نو یو شمیر نوري ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همدارزوي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بې ځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې پسته او روخو. همدا اوس جاوید کوهستانی البته د افغان چارو پوځي کارپو له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستانی صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟ کوهستانی صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیست، د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه، صاحب که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړي.
د کوم ولسوالۍ خبره کوي؟
کوهستانی صاحب، تاسو په همدا اوس په ټلیفون په ژوندۍ تماس کې له موږ سره ټول اوریدونکو ستاسو غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده، د کندوز چاردری ولسوالۍ
پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې ما همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډیر خراب ده، یو جګړه ده شرطه نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې د ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خدا به توجهی دی د زموږ د امنیتي ارګانونو او مسؤول د ولایت نه چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهیږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسیږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچی باندې حمله ولري او شرط نږدې شي. مهم مسله تخپل مسئولین په کندوز کې ده چې دوی به توجهی کړی د دې تحرکات ته چې د دشمن ته دوی په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستانی،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړی.
بېګه عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوي څومره مهمه ده د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې اخر تاسو ګورئ چې ډیر ضعف په مدیریت کې، ډیر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپل اختلافات او سلیقوي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستانی،
دوی نیسی همیشه آمادگی ولري صد هزارات مربعی کنټرول وکړي چې دا سه یو پیخه رامنځته نشي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي، بل اخر تاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه، چون کې او د دې ځات نه چې وګورم ډیر هغه ته معلوم شوې ده، ممکن د افیت پذیر ورسواله ته د عملیات ریاضیات کی او دا مشکل زیاته ایتول افغانستان د لپاره مشکل دی چې د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په ټول جبهه کې دا امکانات را ورسوي او د وضعیت دفاع وکړي. بل خو تلفات هم ډیر دی، او زه چې چیرته په یو جنازه را روانې دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت حمایت نه کوي، کنه چې دوی پوهیږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی کور ودان ژوندۍ وسې. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی چې د په حکومت کې البته په امنیتي ارګانونو په خاصه توګه د دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دی، او ویل کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو لری بنوي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د مشرانو جرګې غړي یو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکاره کړي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي، نو لری بنوي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجی صاحبۍ لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صاحبۍ، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې، ستانک زیر صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د خیدو لپاره کار ونه کړي نو د هیواد یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډیره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابیدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو.
خپل هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورغزو د قام او د افریدو د قام نه چې خپله د پاکستان نایسۍ دا تمویلوي او راسن مستقیما هغې د قدم نه ځي. د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالۍ نه تقریبا د 2000 نفره کډې راکټه شوي دي، خو متاسفانه زموږ د وحشتي ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې غوده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیر په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي، 3 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي، زموږ حکومت په خوب باندې غوده دی.
بلی، له دې سره سناتور زلمی زابولی بیا د مشرانو جرګې غړي او توړندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل:
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا بس موږ ته څه وایي؟ راسي محترم سناتور صاحبانو، پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو، دا چې تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ ستاسو زور سره رسېږي، نه موږ تاسو ناکه د خپل ولسو باندې ټوکو ټکر کوو، دغه 14 کلونی لاسته راوړنې ټوکو ټکر کوو، حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړ مشپې د وسلوالو بریدونه روان و چې اخر تیر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي، او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي، او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه، ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو اوسمهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. بل څنګه زه
بلې ناجي صفې کور ودان و موردل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو نه امنیو په اړه باندې اندېښنو خو دا ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي، او ځینو سناتورانو ویل چې له حکومت په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید په یوه نوي طرحې کار وکړو، په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفته شنود، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا لستونزو وروسته البته آشنا رادیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا او د وزیر د سلوزنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلوزنی کاري پلان د تشریف مهال وویل د یوې واحدې کمیټې چې درا منځته کېدو په خاطر په سر کار کوي، سو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی و. البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ور باندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان
د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت د یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاد کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2019 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه اوروسی.
د دوو دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتواني ده، دوهمې هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او درېیمې هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انلاین توګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي راډیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم موږ ته راواستوئ څو دغلته ستاسو له نوم سره یو ځای درته خپاره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه په ورځ به خپل ایراني سیال سره د بهرني چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوکړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. د تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وای دی به د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او د غوړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیمو حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریز غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسیدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډیر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10مې نیټې ترلاسه شي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. زما همکار سید کمال شاه عارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسجرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سیند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 15 څلوېښت نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جېلې وي. لال قاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلې دي. او الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبريال دی ژر تر ژره راخوشي کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د سوداګرو چارو د منازعاتو د حل مرکز موسولین وای په هیواد کې د بیکاری لامل د بیوزلی کچه زیاته شوی او اوس مهال په افغانستان کې سباندې 50 فیصدو کې خلک د کمزور اقتصاد استونز لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړې توګه د فقر یا بیوزلی د لمنځړلو په هدف یو طرح جوړ کړی دی. شغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځړلو لپاره ګټوره لار نه ده. د فقر د لمنځړلو په دغه طرح کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکول ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراختیایي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. د وای په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنی په ادارو کې فساد هم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شي. د سوداګری او صنایع خونی موسولین وای اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنی اړیکو مسؤل ازرخ حافظی ازادي راډیو تول د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظی وای د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود د ازادي د متشبث په کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. مثال په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او کوالټي او کیفیت لري، د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابي، هم خلکو سره دوکه کوي. دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوی. دلته په افغانستان کې هر چال اوس کیدی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شغلی حافظی وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ش قوانینو د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمې ټکټانیې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به یې له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 پوله، یوه یورو 8.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 4.90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه من فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنند. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی سوال دارین، میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما، با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
اولتر از همه سلام علیکم میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغانا، و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق در عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میایه، به صورت مرضی به وجود میایه، اونم را فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینا له میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا به وجود میایه. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد. مثلا در بین شریان هم موجود میه، در بین سیستم هضمی تنفسی هم موجود میه، در بین معده و روده هم موجود میه. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میه، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود میه. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ای جان که میگیم، خانم‌ها زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره. مقصدشان اصلا ای جان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، همین قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، همین قسمت که سر چوکی میایه، اینه میره ایجان میگن. عین جیم الف نون ایجان. باز ما ور یا ما خانم ما تو جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها معروض میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه از مجرای ولادی، در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقدم مواد غایطه خارج میشه. این کلکی میفهمن، اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانم ها فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماهوار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از او خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا هم غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود بیه فیستول اگه با وجود بیه، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه رو ما میتونیم که باز و بسته بکنیم. نه،
در
کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، ایس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در
کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. ایناله اینمی قنات ولادی که هست در اراده نیست، عادت ماهوار در اراده نیست، او خو میای خون آمده میره، یا امی ولادت خود اراده نیست، در اراده نیست، هر وقت که درد آمد میای دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میای، او خو نمیبینه که این شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاد، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امو خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال باوجود به یک فیستول باوجود به، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگه بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره، اینا می نامش است. اینا می تعریف بسیار عام و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که این اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشه؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از این که یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از این پا ای اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنه میگه ششخ مازارسی ما میشه، ما بی اولاد استیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
کنن.
تشکر دکتر سی برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد مشی.
بسیار مهربانی. از نورالله نگرهار خبر کوم خور بس دا لس کاله کیږي موږ ما شما نشته دي. او اکتیف زما 50 ته اسپرم چې وی اویا دي. او دا معنات نکړي وی نه لس کاله کیږي زو زرانه تر بس ډاکټر شفیق او په خور راځي نه ټول لټولي دي. او خبره نه کین شامی مجید پور ټکور نو دا شان مور تکړي ورکی عملیات مور تکړي نو ما ته څنګه وی نو غریب سره ما زنو روزو يم چې پتی صدا دغه کیږي نو خپل ز اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد جان ته نه بل دغه کوم خبره ښه
دا ورکی عملیات ستاسو خزه تکړي دا ناس کی چدري سړي ګان کوي
زنه تکړي دا کمپلیټ کی په خور کې
ښه اغه کوم مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 50%
ریس خبره نه کوله بس راته و چې دا اندغه یو دغه تجارتي راته غیر کې بس راولې هر وخت باندې اور وصلو نظر او 5000 دا کمپلیټ او شرکو او دا شمن مجید او رخصانه اجازه او دا ټول ډاکټرانو ته شي کړی
ښه اس خزم مشکل لري بس استاسو اکټیو 50% صحیح ده
او اکټیو 50 او سترن اتیا او اویا دغه شي دي ملیونه
ښه صحیح شو د تاسو د سپرم په معناتو کې هغه چرک خنشته که معنا تاسو وګورئ
من تي څلور دم
ښه ښه صحیح شو مهرباني پښتو هغه
وګورئ پښتو وګورئ چې برادر ما بله
نورالله ورور د ننګرهار څخه ویل چې لس کاله د واده څخه کیږي او دوی ډېر تداویانې کړي خزایم یوه د نورو معاینو په څنګ کې یوه وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګان کیږي او کمره اچول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکله په ښځه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې ورور اکټیو سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعاله د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کیدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% دی نو د تخمې نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته دغه تخمې په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادي سبب کېدای شي بعض مواد دی د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړ کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمې د کموالي سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمې تعداد کمای ته راولي که دغه چرک تداوي نشي نو زر کېدلی شي چې د 50% نام د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 45 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوۍ پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چې شي دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمې کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیات باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نشته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوي علاوه خپل ځان ته ځانګړی تداوي لري یعنی ضروري نه ده چې موږ وایو چې تخم کم دی یا زیات ده په هغه کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
ز تشکر دکتر سی برادر معاصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام علیکم
بله جوال خوری تا سلامون علیکم استاد درنی ملمنیا دکتر سید
ش
سلام علیکم پشتونیم رجوزیم
پشتون سر پاش آمدین بفرماین مشکل تانه بگوین
مشکل می دویم دیالادی پیش آمد دیگه دیالادی پیش آمد پشتون در سکول کساسو نکتر سیبا جواب رای که اولا پشتون اخ می داره چی یو شد تر سوم رسیم پا پوری تر سوم رسیم دا پوری اولاد کولا ایسی یعنی مانا چی سیم دی سونا تا ورسیزی بیادا دا اولاد الویزی او دوام پشتون می داره چی دا شد چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر بیا اولادۍ باندې اثر اچولی شي که نهشي اچولی او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې ښځې چې غواړي چې د اولادو سه جلوګري وکړي دا پېشکاري ښي دا پېشکاري څومره موزیکې تمامېږي یا څومره معاشرې تمامېږي یا دا پېشکاري څومره ښځه د اولاد اچوي مطلب
مننه زه تاسو سره خبرې کوم
بفرمایئ ډاکټر
محترم پشتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلی دی چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینې باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کېږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دیرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دیرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دیرشو نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پیچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوښ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پیچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ په باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوب د ځان ته واچي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم دا واکېږي نو دا لوب د واسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پیچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي د لوب نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامت نه ده بیچارهګۍ چې پیچکاری به هم لګوي ګولۍ به هم استعمالوي نلونه به هم دا تړي خو نارینه د هم لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
سلامت باشین ډاکتر صاحب برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستند بله سلام علیکم
سلام علیکم
فرهاد جان خوش آمدین به برنامه بفرمایید میشه برادر صدای من اگر مشنوین یکم جایتان رو تغییر بدین با صحبت کنین چون صدایتان هیچ درست نمیه
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن نمیتونم ما بسنم
خب درست است تماس شان فکر میکنم قطع شد یک تماس دیگه داریم میشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله بله تماس از اینم قطع شد. دکتر سم میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنید؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میایه که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میایه. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. این بیچاره را در خانه درد میتنه هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی در درد، تو طاقت نداری. در حال که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود را تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده. مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه؟ آخر میکفه. اناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنیم که ایدیوال مثانه امون قسمتش نازک شده میره. بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، اما اوجراتش میمره. وقتی که مرد مونموج سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوج باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خو خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموس که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص دیگه ادرار بدون اراده میبره. اینال یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود میباشه، 24 ساعت بعد دستی کده میفهمه که من فیستول دارم یا یک سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میاد، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر میکشه یا یک تومور دکتر میکشه از پیشش به غلطی
میمانه
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکی که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکی که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم ها هستن سرطان های حوصله میداشته باشن، در هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده میداشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق میباشه که وقت عملیات و وقتی که او را میکشن از خود یک سوراخ باقی میماند. ای دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حاله گپ ما سر ازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت های نمیفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمی که از سبب سرطان شعا میتن، باز از سبب شعا برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شعا بیخیادش هم رفته میباشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که چی گونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه هم است که مریض ها را اکثرا به حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، بر از ای که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا رو نمیمونه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبام خوشحالی که در مداخله میکنن، معلوم دار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی